द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ودا نن د نهی ورځ 2018 کال د اپریل د میاشتې 11 نیټه دا وخت شوې ده. پاکستان کې د ماخام اته، په افغانستان کې دی د ماخام اونیمی، او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې دی. د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو. په دې خبری خبرونه کې به په یو شمېر مهمو موضوعاتو تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. خلاول د خبرونو سرټکی
هند وایي پاکستان کې پخوانی هندي پوځي ته د جاسوسۍ په تور د مارک سزا ورکول به بدې نتیجې ولري. د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج وایي
سوشما سوراج وایي که چېرې کلبوشن یادوف مرګ سزا باندې عمل کیږي نو دا به یوه منصوبه وي.
د پاکستان وتلې ورځپاڼې ډان د ملګري ملتونو د پاره د ملالا یوسفزئی د امن پیغمبرې په جوړېدو د په حکومتي خاموشۍ نیوکې کړې دي. اخوا کابل د ملالا د نوي رول هرکلی کړی.
ملالا یوسفزئی د افغانستان او د افغان ولس په تېره بیا د پښتنو هغه سمبول ده چې د وحشت، دهشت او تورتمونو پر وړاندې خپله سینه سپر کړله او ښوونځي ته ولاړله.
د بېدرکه بلوڅانو لپاره غږ کوونکی ماما قدیر وایي تیرو شپاړسو کالو کې ریاست نږدې 10,000 بلوڅان وژلي او 15,000 یې بېدرکه کړي. نوموړی وایي پوځي عملیات یوازې د بلوڅ او پښتون پر ضد روان دي.
ضرب ازبوم پشتون لاڑے بلوچ لاڑے ادارت دے فساد کے ہم بلوچ پشتون کاروبار باندھے دے دے اثر ڈیر اچولی دے گرد دکاندار بے کار ناس دے
سرٹکی تاسو آوری در منسر اسے وڑان دکھا وستا خبرون تفصیل.
هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې کچیری کالبوشن یادیو ته یې د مرګ سزا عملي کړه نو ډېرې ناوړه پایلې به له ځانه سره ولري. پاکستانی چارواکي وایي چې کالبوشن یادیو د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې په بلوچستان کې د یوه عملیات په ترڅ کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج وایي په دې سره پاکستان واړي د ترهګرۍ پر ضد خپله پالیسی پټ وساتي.
ملګری ملتونو د پاکستان سواد سره تعلق لرونکي او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالہ یوسفزئی د سولې پیغام رسوونکي ټاکلې. د پاکستان وتلې ورځپاڼه ډان په خپل یو اداریه کې وایي چې پاکستان د ملالہ یوسفزئی په دغې لوی لاسته راوړنې ډیر خاموشه پاتې شوی، کم چې د دې هیواد دپاره د ویاړ ځای دی، خو تر دې دمه پاکستاني هرکلی نه دی کړی. بل خواته افغان حکومت وایي ملالہ یوسفزئی په ملګری ملتونو کې د سیمې ښه استازیتوب کولی شي. افغان حکومت او د مدني ولنی فیڈریشن د سولې او د پوهنې د استازي په توګه د ملګری ملتونو لخوا د ملالہ یوسفزئی د ټاکلو د پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل په اورو حکمل روان.
د افغانستان پوهنې وزارت ملګری ملتونو کې د ملالہ یوسفزئی د سولې او د تعلیم په برخه کې د استازي په توګه د ټاکلو د پریکړې هرکلی وکړ. د پوهنې وزارت د اطلاعاتو او نشراتو رئیس کبیر حکمل له ډیوې سره په خبرو کې د ملالہ یوسفزئی د نړۍ په کچه ښوونځیو ته د نجونو د تلو مبارزه وستایله.
ملالہ یوسفزئی د افغانستان او د افغان ولس په تېره بیا د پښتنو هغه سمبول ده چې د وحشت، دهشت او تورتمونو پر وړاندې خپله سینه سپر کړله او ښوونځي ته ولاړله. د دې استازولي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په شان د هغو ملتونو استازولي ده چې هره ورځ یې زرګونو نجونې دغه خطرونه په ځان قبلوي او پوهې او علم ته د رسېدو لپاره د ښوونځي لار نیسي.
کبیر حکمل په ملګری ملتونو کې د سولې او د تعلیم په چارو کې د ملالہ یوسفزئی ټاکلې د افغان ولس استازي وبلله. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
په پاکستان کې د بلوچانو د حقونو مبارزه او د بدرکه بلوچانو د پاره د سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ تور لګولې چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ فوزی عملیات رواني او هغه خلکو سره هم تشدد کیږي چې سرشمیرنه کې برخه نه اخلي. نن د ډیو ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې نوموړي ویلي د کال 2000 نه وسه پورې تر 10,000 پورې بلوچ فعالین وجل شوي دي او تر 15,000 پورې نور بدرکه دي.
د افغانستان متحده ایالاتو ځانګړو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې هغه سیمې بیرته له داعش څخه نیولې دي کومې چې د 2015 میلادي کال راهیسې لاندې کړې وې. د امریکا غږ خبریال د چین ولسوالۍ لرو پرتو سیمو ته تللی او هلته یې له داعش څخه پاتې ویجاړ شوي کلي او کورونه لیدلي دي. افغان چارواکي وایي چې په دغو لس ورځنیو عملیاتو کې د داعش په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې د کلي د خلکو تر 200 زیات کورونه هم ویجاړ شوي دي او په سلګونو کورنۍ نورو خوندي سیمو ته کډه شوي دي. اخو په پاکستان کې د افغانستان سفیر د افغان کډوالو د یو کمپ د لیدو پر مهال وویل چې نور بل پاکستان څخه د کډوالو د وخت د اوږدېدو په برخه کې مرسته ونه غواړي. د ډاکټر عمر داخلوال د خبرو نور جزئیات د مدثر شاه په راپور کې اوري.
مطبوعاتو سره خبرو کې دوویل مونږ اوس دلته د پاکستان د حکومت یا نورو ادارو سره د افغانانو په ستونزو او دیت د مراعات ورکولو لړکی خبرې اترې نه کوو، بلکې خواهش مو ده چې افغانان خپل وطن ته په عزت واپس لاړ شي.
په کډوالو کې بعض مونږه دا دی چې د افغانستان د حکومت وسنۍ موقف تشویقول د کډوالو د جبر خپل هیواد ته راشي.
او په دغه موقع افغان سفیر په یو شمیر سیاسي حالاتو هم خبرې وکړې او په دې خوشاله و چې د یوې میاشتې د پولي د بند د دوه نه پس یو ځل بیا پرانستل شوی ده. خوای افغان حکومت د پاکستان لخوا په ډیورنډ کرخې د ازغن تار لګولو سره موافق نه دی.
د ډیورنډ په کرخه باندې کنفرنسینګ چ روان دی، هغه سره موږ هیڅ نو توافق نه لرو. خط د دوه ملکونو د اړیکو په ګټه نه بولو، عام کې د خلکو په ګټه باندې نه بولو. په یو اجتماع ساده ای کې د خلکو ترمنځ باید دیوالونه چنړیږي، دلته نه چې باید دیوالونه جوړ شي، فنسونه ایجاد شي، دیخوا او اخوا ته څوک دی یو خلک دی.
مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډی رادیو، پی خبر.
د وو سترو صنعتي هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو غونډه نن نهې په ورځ په اټلي کې پای ته ورسېده. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په موقع د شام د شخړې په اړه زیاتې خبرې وشوې. د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ماسکو ته د خپل پلان کړي سفر نه مخکې د غونډې د ګډونوالو نه شام د ستونزې د حل په لړ کې ملاتړ غوښتنه وکړه.
د عفو نړیواله اداره یا امنستي انټرنیشنل وایي چې په چین کې اوس هم د خلکو د اعدام شمیره لوړه ده. د یادې ادارې لخوا په یو خپور شوي راپور کې راغلي دي چې په نورو هیوادونو کې بیا د 2014 میلادي کال په اوږدو کې یوه په درې برخه دغه شمیره ټیټه شوې ده. د عفو نړیواله اداره د اعدام د سزا سره په هر ډول حالاتو کې مخالفت کوي. دوی وایي چې د چین، بیلاروس او ویتنام حکومتونه د اعدام شویو کسانو شمیر هم نه خپروي. اخوا د امنستي انټرنیشنل د راپور له مخې پاکستان کې د مرګ د سزا په ورکولو کې د کموالي سره سره اوس هم پاکستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل دی چې پکې تر ټولو زیات د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. امنستي انټرنیشنل وایي د پاکستان په څیر هیواد چې کال 2015 کې 326 کسانو ته د مرګ د سزا ورکولو له امله د لومړیو 5 هیوادونو په کتار کې شامل و، تیر کال یې 70 کسانو ته د تیزندۍ سزا ورکړې ده.
د امریکا پولیس وایي چې یو وسلوال کس د کالیفورنیا په جنوب کې یو اسکول ته ننوتی او خپله پخوانۍ ښځه په ډزو وجلې ده. خبر زیاتوي چې په دغه ډزو کې د اسکول د یو 8 کالو ماشوم هم وجل شوی دی. پولیس وایي د 53 کالو سیډریک اندرسن د نارت پارک اسکول ته ننوتی او د کیرن ایلن سمیت په نومه د 53 کالو استاد یې وجلې ده. اندرسن د پیښې وروسته خپل ځان هم وجلې دی.
په سویډن کې د ترهګرۍ د برید سره په تړاو د مشکوک نیول شوي کس وکیل وایي چې تورن کس منلې ده چې ترهګریز برید یې ترسره کړی او باید ونیول شي. جوهان اریکسن دغه خبرې د سېشنبې په ورځ په سټاکهوم کې د یوې محکمې ته د 9 کلن نیول شوي ازبک رحمت اکیوف د اورونې پر مهال وکړې. په سویډن کې د جمعې د ورځې د دغه برید په ترڅ کې 4 کسان وژل شوي وو.
د فلیپین د ځواکونو او مشکوک ترهګر ابو سیاف ترمنځ د نهې د ورځې په نښتو کې د پولیس یو افسر او لږ تر لږه 4 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نښته په بهول ایالت کې وروسته د هغې رامنځته شوه چې کله 10 وسلوال مخالفین د کشتو په واسطه حکومتي ځواکونو ته نږدې شوي وو. بهول د فلیپین په جنوب کې پروت دی چېرته چې د ابو سیاف ترهګر ډله د حکومت پر ضد وسلوال مخالفت کوي.
او د فرانسې په شمالي ښار دنکرک کې د اورلګیدنې له امله د کډوالو یو پنغاله یا کمپ زیاته برخه ویجاړه شوې ده. خبر زیاتوي چې دغه اور وروسته له هغې بل شو کله چې د کډوالو په دغه کمپ کې د افغانانو او کردانو ترمنځ جګړه رامنځته شوه. دا لا څرګنده نه ده چې اور څنګه بل شو، خو د دغه اور لګیدنې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. د ګرینډ سنتې په نامه د کډوالو په دغه کمپ کې 1500 کډوال اوسیږي چې زیاتره یې کردان دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدرمنو اوریدونکو زمونږ غاک د امریکا غټ ډیوی څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل، هند پاکستان ته خبرداري ورکړې چې کچيري کالبوشن یادیو ته د مارک سزا عملی کړه، نو ډیری ناوړه پایلې به له ځانه سره ولري. نوموړی هندي سرتیری د پاکستان لخوا د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې په بلوچستان کې نیول شوی و، خو د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له دې کار سره پاکستان غواړي د ترهګرۍ پر ضد خپله پالیسي پټه وساتي. له سیمې اورنګزیب خان پرې له بشپړ راپور سره.
د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ویلي دي چې پاکستان کې هندي وګړي بچ کولو به هر ممکن هڅه کوي، او کچېرې کلبوشن یادوف د مرګ سزا باندې پاکستان عمل کوي نو دا به دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره د نقصان وړ ګام وي. دوی ویلي دي پاکستان ته خبرداري ورکوم چې په دې معاملې مخکې تلو نه وړاندې په دې غور وکړي چې د دې بسا اغیز وي. هندي خارجه وزیر ویلي دي کلبوشن یادوف بې ګناه دی او پاکستان د ایران نه اغوا کړی وو، او اوس د هند بدنامه کولو لپاره داسې تورونه لګوي، او کلبوشن یادوف معامله به پاکستانی صدر ته وړل کیږي. هند خارجه وزیر دا هم ویلي دي کچېرې کلبوشن په سزا عمل وشو نو هند او اولس به د یوې منصوبې تر مخه قتل ګڼي.
as an act of premeditated murder.
Sushma Swaraj wahi ka chare Kulbhushan Yadav mark saza bande amal kegi no da ba yawa mansuba wi. Dagachan Hind Korino charo wazir Rajnath Singh hum wili di Pakistan da Hind badnama kawlo da para da har sakri di.
Kulbhushan Yadav ka spy hona to main manta hu ki jab unke paas valid Indian passport tha to iska prashna hi nahi khada hota. اور یہ پاکستان کے ایکشن کو یہ سیدھے ایکسپوز کرتا ہے.
راجنات سنگھ وائی چھ کلبوشن ہندی وگڑے دے او ورسرا پاسپورٹ ہم وو، او د پاکستان لخوا د دې جاسوس ظاهرول د پاکستان نیت ښکارا کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بلخ ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ نه ټولو نه زیات متاثر هیواد دی، او که څوک دلته ترهګرۍ کوي نو هر حال به ورته سزا ورکولی شي.
اگر اس ملک میں ٹیررزم کی کوئی شخص یا کوئی حکومت یا کوئی ادارہ جو ہے وہ سرپرستی کرتا ہو تو ہمیں حق حاصل ہے کہ جو بھی ہمارا قانون ہے اس کو ہم پوری قوت کے ساتھ جو ہے استعمال کریں.
خواجه آصف وایي چې پاکستان چې د ترهګرۍ نه ټولو نه زیات متاثره دی، که چېرې دلته څوک ترهګري کوي نو قانون تر مخه به ورته سزا ملاویږي. پاکستان کې مخالفو ډلو مشر خورشید شاه ویلي دي کلبوشن یادوف معاملې باندې پارلیمان په اعتماد کې اغستل ضروري وو. دغه شان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي د دوی ګوند د مرګ سزا خلاف ده.
تو پاکستان پیپلز پارټي جو ہے ہم سزائے دس ڈیتھ سینٹنسز جو ہوتے ہیں ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں. وی ڈونٹ بیلیو ان دی ڈیتھ پینلٹی.
بلاول بٹو وی د دوی ګوند د مرګ سزا خلاف ده او په دې یقین نه ساتي. بلخوا قومي سلامتي مشیر جنرال ریټایرډ ناصر جنجو ویلي دي پاکستان او هند دواړه ایټمي طاقتونه دي او ټول عمر دښمن نشي پاتې کېدی، او دواړه هیوادونه د خپل مسلې د مذاکراتو د لارې هواري کړي، او نړۍ هم په دې کې خپل کردار ولوبوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزی ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروي.
دا د وایس اف امریکا دی ودا او تاسو ته دی وا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اغوګی. نن په رسال پور کې د پاکستان ایئر فورس اکیډمۍ کې پاسینګ اوټ پریډ په موقع باندې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی چې غواړي پاکستان په سیمه کې د خپلو گاونډیانو سره په پر امنه ماحول کې پاتې شي، خو کچري داسې نه کیږي نو پاکستان پیجنی چې په دې حالاتو کې فرایز سره جوړیږي. او دا هم میاں نواز شریف په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې موجوده کې د پاکستان فوزونه دومره توان لري چې هغوی د هر قسمه خطر مقابله کولای شي. په دې موضوع د ډیوه خبریال ریاض حسین د سړنکارانو سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستانی ځواکونو په خوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې هندوستان دغه بیان د سیاسي دباو له وجې ورکړی
دی. کولای شي خو هغوی کولای شي چې هغه خوالډي کوي مخکې نه کوي او چېرې یو داسې اقدام کوي چې پاکستان خلاف څه سرجیکل سټرایک کوي یا داسې دغه کوي چې د هغې نه به مضبوط جواب واپسی کې هم ورکړی کېږي. البته د خپل قوم دپاره چې هغه ریسس دی هندو وشوه پر شاد دی او د هغوی تسلی دپاره به داسې دمکېني او داسې کارونه کوي.
ماهرین وایي چې په نږدې ورځو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په تاوتریخوالي کې اضافه حسینه دغه اټمي هیوادونه جنگ طرف ته لاړ شي. دوه ورځې وړاندې د پاکستانی ځواکونو له طرفه د هندوستان د نیوي افسر کلبوشن یادیو ته د پانسې سزا اورولې وه چې ورباندې د پاکستان د بلوچستان صوبې دننه د ترهګرۍ او جاسوسۍ تورونه لګېدلي وو. ماهرین وایي چې دواړه ګاونډي هیوادونه اټمي وسله لري او په کار ده چې د مذاکراتو د لارې خپلې مسلې حل کړي. په دې هکله د سویلي ایسیا د هلو ځلو ماهر سردار احمد یوسف وایي چې په پوری توګه د دواړو هیوادونو مذاکرات شروع کړي.
هندوستان پاکستان کې د دنیا د نړۍ تقریبا دریم دښته خلک پاتې شوی او د بده مرغه ځای کې چې تاسو نه هم په تاسو حالاتو کې د ګورنو مخونو سیاسي او عسکري قیادت ته پکار دي چې خپلې ټولې مسلې او سټینډینګ مسلې کد هر څه مسلې چې دا د ډېر د لوی ژوند مظاهره کول پکار دي. د ډیپلوماسي او د سفارت لارې نه راوړل د انسان سره سپشن شته او نه د پاکستان سره سپشن.
یاد دی چې هندوستان په پاکستان باندې د غیر ریاستی عناصرو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي خو پاکستان وایي چې هندوستان په پاکستان کې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ککړ دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ترنو اردوونکو، د افغان نړیوال ادارې امنستي انټرنیشنل وایي چې په چین کې اوس هم د خلکو د اعدام شمیره په ټوله نړۍ کې لوړه ده. په پاکستان کې څه حال دی؟ په 2018 کې د اعدام سزا 83% یا په سلو کې 83 کمه شوې ده، خو بیا هم 326 کسان د مرګ په سزا باندې محکوم شوي دي او 80 کسانو باندې دغه سزا عملي شوې هم ده. له اسلام آباد نه پرې ارشد حسین دا راپور استولی.
د بشری حقوقو د سار نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې کال 2014 کې پاکستان کې د مرګ په سزا د عمل درآمد په شرح کې 83% کمی راغلی دی، خو په دغه شمیره کې د کموخ باوجود پاکستان د نړۍ تر ټولو زیات تیزندي ورکوونکو ملکونو په فهرست کې اوس هم شامل دی. د بشری حقوقو د سار د نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د رپورت مطابق د پاکستان غونډې ملک کم چې کال 2015 کې د 325 ورکولو سره د 5 ملکونو په لومبي قطار کې شامل وو، تیر کال د 80 کسانو د مرګ په سزا عمل درآمد کړی وو، یعنی د کال 2015 په مقابله کې کال 2014 کې 201 کم سلويخ کمی پانسیانې ورکړي دي. د امنیسټي انټرنیشنل رپورت مخکې لیکي چې د پانسیانو په سزاګانو د عمل درآمد په شمیره کې د کمی باوجود پاکستان د نړۍ تر ټولو زیات پانسیانې ورکوونکو هیوادونو په فهرست کې اوس هم شامل دی. او رپورٹ زیاتوی کومو تنانو ته چې پانسیانی ورکړی شوی دی هغوی کې لک تر لګه سلور تنان داسي وو چاته چې د پوځي عدالتونو لخوا سزاګانی او رولی شوی وي. پاکستان کې پوځي عدالتونه کال 2015 کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د برید رستو د دوو کالو د میاد د پاره جوړ کړی شوی وو، او دې دوران د پوځي عدالتونو لخوا 133 کسانو ته د مرګ سزاګانی او رولی شوی وي. پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان مشر ڈاکٹر مہدی حسن کال 2014 کې د هیواد دننه د پانسیانو په سزاګانو د عمل درآمد په شرح کې د کمی لوی وجه د غربي جمهوریتونو لخوا په دې اړوند پاکستان باندې فشار خایي او زیاتوي
کمی ہے، لیکن جن کو سزا ہو چکی ہے اس میں جب تک پالیسی نہ بنائی جائے، پارلیمنٹ بنائے پالیسی یا صدر وہ معافی دے انہیں، اس وقت تک جن کو پھانسی کی سزا ہوئی بھی ہے उनको ये सोचना कि वो उनको फांसी नहीं होगी।
हगवाई कमे रागले दे खो हग कसान चाता ची द अदालतुन लखवा द फांसियानु सजागाने औरवली शिवि दी उस दा सोच कवल ची गनिदा खलक बा नतीजन दिखेगी द वखना ब मख की खबर अवी। पाकिस्तान के द फांसियानु प सजा लगे दले बंदेज खत्मे दल औतर हगरो त द सजागान वर कवल द पारा द पौजी अदालतुन जोड़ख मुखालिफ सियासी डले और द बशरी हकुन कारमंदान गंदी और द रिज रौली ची द पौजी अदालतुन लखवा द फांसियानु सजा हेवाद के द तरह मखा निवल के नाकाम शिविदा
जो सेंट्रल पंजाब है उसमें ये दावा था कि यहाँ टेररिस्ट नहीं है या टेररिज्म नहीं है, लेकिन जो वाकयात हाल ही में कुछ दिनों में हुए हैं पिछले उनसे ये जाहिर होता है कि ये दावा जो है हुकूमत का ये।
और डॉक्टर मेहदी हसन डिवर रेडियो तवाई दहेवाद हगा खारूना कमची तर ओसा दत रह गरे न महफूज और पाक गणल के दल हलता तर सरशवे दत रह गरे रुस्ते पेखे खाई चिदमर्क सजागाने दत रह गरो पमखा निवलु के नाकाम शिविदी। द एमनेस्टी इंटरनेशनल द रिपोर्ट तर मखा तेर काल पाकिस्तान के द्रे सवश पेतो नजियात कसान होता द मर्क सजागाने और अवली शिविवे चिपके नाबालिग और पजहनी तोगा माजूर कसान हम शामिल वो और کال 2014 تر ختمه دو پوری د شپږ زرو نزیاتې د مرګ د سزا قضید اوریدنی لاندې دی۔ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد۔
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی
ټلیفون 001-202-205-003
ویڑیا ٹیلیفون 0800-999-0
نا دا وائس آف امریکا ڈیو دا پرون دا گول پورس دا پاکستان پر سینٹ کے دا اسٹیبلشمنٹ یا دا امنیتی اداروں پر کردار باندھے او دا سیاست دا مدارانوں پر ناکاموں باندھے ڈیر تود بحث شوے دے بدے بحث کے دا پیپلز پارٹی سینیٹر فرحت اللہ بابر بیان تر ٹولو زیات تر ٹولو زیات تستائنی وڑ ویلے کی گی حغا ویلی دی پا خپل بیان کے جی پا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یا امنیتی اداری داس تاثر جوڑ کر دے چی گنی دا پاکستان اولسی حکومت یا منتخب حکومت دا پوردی کی موجود دے او فوزینا پا درجہ کی کم دا وطن سرا مینہ لری نور تفصیل اورو دا دے بحث پا حوالے سرا او پا دے باندے سیڑن کاران سوائی پیر ولایت شاہ پا دے ریپورٹ کے
په دې موقع سینیټرانو ملک کې د فوجي مداخلتونو او د آئین د سرغړونو د واقعیاتو ذمہوار فوجي جرنیلانو سره سم د ملک سیاسي قیادت هم ګرځولې دي۔ خو د عوامي نشتلګون سینیټر الیاس بلور د فوجي کودتا په معاملې د سیاستمدارانو نه زیات ذمہوار د فوجي جرنیلانو اقتدار کې د راتلو خواهش ګڼي۔
نو ما مطلب چې دې کې شک نشته چې سیاستدان هم پکې سم ټایم ویلکم ویلې دې یوتا خدا نے جی زیاد کار سے دے اغدا ڈکٹیٹران فل ایکسٹینشن وختو اغو دا مول تباہ کرے دے آئین تباہ کرے دے او شکر الحمدللہ مون آئین حالت تر را وستو یو بکی دا دے چی دا تقریب کار دا پارا دہشت گرد دا پارا مون بکی آئین امینمنٹ او کو خدا جی اغا امینمنٹ چی دے ملکی پورس اغا دے ضروری و
د دستور وز منزلو په مناسبت سره شوی دغه باسونو کې سینیټ ته د قومي اسمبلی برابر اختیارات ورکول غوښتنه شوی ده او ورسره سویلی پنجاب یو بیل صوبه جوړولو او ملکی آئین تعلیمی ادارو او په خصوصي توګه فوزی ادارو د نصاب لازمی برخه جوړولو مطالبات هم مخې ته راغلي دي۔ په دې موقعه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ویلي چې ریاست لا تر اوسه پورې د آئین ماتولو ذمہوارانو په ضد څه کاروایی کولو کې د ناکامۍ سره مخ دي او د زیاته کړې ده چې دوی د کال 1903 آئین ډېرې برخې اوس هم د وړو قومیتونو په ضد ګڼي او بلوچ ملتواله سینیټر جانزیب جمال دینی هم دا نظر لري چې ملکی آئین د وړو قومیتونو مشکلات هوارولو کې د ناکامۍ سره مخ دی۔
سوک جن ماورہ آئین جتنے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اقدامات جو ہے نہایتی ریگریٹیبل ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے.
دے وائی چی دا بدا مرغا موجودہ آئین پر خلاف اقدامات کی گیا دا دے دا مخنیوی سا اثار پا نظر نرازی او دا چی که طول ملکی دارے دا زرن حسی اکڑی نو ہم دا آئین دا طول قومیتونو دا حکونو تحفظ زامن ثابتی دلی شی. سرگند دیوی چی دا پاکستان علا تاریخ کی دا نیمی نزیات وقت فوجی جرنیلانو ملکی اقتدار باننے پا زورا قبضہ کردے دا بیا حکومتو نکڑی دی. او مهمه خبر دا ده چی فوجی کو دیتا او تا بیا روستو ملکی عدلی او پارلمان هم دا جائز اقدام سند ور کردے دی. موجوده وزیر اعظم نواز شریف واک کی دا راتلو نا پس پخوانی فوجی ڈکٹیٹر مشرف خلاف پا ملکی تاریخ کی پڑنبی زل دا آئین ماتولو پا طور دا غدارے مقدمہ شروع کردے وا. خو بیا هم موجوده حکومت مشرف تا دا ملک نه دا بهر تلو اجازت ور کردے و. او مشرف اوس د دغه مقدمه نه لکه د سپین باز آزاد ګرځي او په بهرني هیوادونو کې د خپل خوخي جون تیروي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته غوږی او دغه خبری خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سټ باندې هم اوریدئ شئ. نیخ بنی غد دینه علاوه تاسو په ټیون ان ټیکم اپلیکیشن ده په سمارټ فونز کې په هغه کې پښتو ډیوا سرچ کې هلته کې هم تاسو دغه خبرونه نیخ بنی غبیا اوریدئ شئ. جواد د پسرلی موسم شروع شوه دی کنه؟
بالکل پسرلی موسم د لخره ونه بزرغونیږي دخت بزرغونیږي ګلان بشنه کیږي هوا به تازه کیږي لخره سره
خو یو احتیاط هم ضروری دی ګوره ښه دا هر څه چې کله شنه کیږي کنه نو په هغه موسم کې بیا خصوصا چې کم خلک لک شانتي حساس یا غوي ته د الرجي مسله هم جوړیږي
د ګلانو نه د ګلانو یو ګرد په سر کې پوله نه غچې ځین خلکو سره حساس نو بیا وی لک ذره تکلیف کیږي.
بالکل او په دې کې بیا لګ احتیاط پکار دی خصوصا چې څوک په ځان پوهیږي چې زه حساس یم زه دا نشم برداشت کولای نو هغه ته خامخالک شانتی پام کول پکار دی ولی چې کله کله دغه الرجی بیا لګه خطرناک حد ته هم ورسیږي کنه سات تکلیف هم جوړیږي چې بیا هسپتال ته تلو ضرورت هم پکې راځي. خو خیر د یری خبره نه ده
او لنی کمرغه اخوا ته د منګ تاسو په سیمو کې دغه سنز دومره نه ده لکه څومره چې دلته
او په بارني ملکونو کې
ده. دغه تاسو نه به حال سره خیر سره
بالکل خو بیا هم د پسرلی موسم د خوانتي غستل پکار دی ونی بوټی شنه شوی دی او ګلونه دی رنگونه دی هر طرف ته چکر له هم خلک زیده یخنی موسم ختم شوی دی نو موسم هوا لګ خپل دی غرونو ته خطې شي خلک نور د سیل زګونه چې کم دی هلته کی چکر رتلې شي. میلې ډیره زیاتې لګې درې دی د پسرلی میلې خو هم بیا ډیره زیاتې تاسو ورلتلې کنه واپس راځو دغه خبرونه کې به تاسو ته بل طرف ته یو څو نور مهمه رپورټونه وړاندې کوو د ملالا د اعزاز په باره کې چې د میسنجر آف پیس اعزاز ورته ورکړی شوی د افغانستان پیسه وایي. بیا په پاکستان کې ولې دومره خاموشي ده د ملالا په دې لویه کامیابۍ باندې. ماما قدیر چې د بلوچستان کې د بيدرکه خلکو د پاره د هغوی د حقونو د پاره آواز پورته کوي هغوی سوایي په بلوچستان کې د بيدرکو په حواله سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کم د پولي مسله ده، او بیا په پاکستان کې افغان کډوال میشته دي، د هغوی په حواله سره په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال خبرې به تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا صدر ټرمپ خارجه پالیسۍ په حقله هم تفصیل موږ سره دی. دغه ټول مهمه موضوعات به د خبرونې بل اړخ ته موږ سره وي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو، د ڈیوا خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
هند وایي پاکستان کې پخوانی هندي پوځي ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا ورکول به بدې نتیجې ولري. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وایي
but to regard this sentence if carried out as an act of premeditated murder.
Sushma Swaraj wahi ka chare Kulbhushan Yadav mark saza bande amal kegi no da ba yawa mansuba wi.
د پاکستان وتلی ورسپانې ډان د ملګری ملتونو د پاره د ملالا یوسفزئی د امن استازي په جوړیدو په حکومتي خاموشي نیوکی کړی، خو کابل د ملالا د نوی رول هرکلی کړی.
ملالا یوسفزئی دی افغانستان او دی افغان ولس په تیر بیا د پښتنو هغه سمبول دی چې د وحشت، دهشت او تورتمونو پر وړاندې خپل سینه سپر کړله او ښوونځي ته ولاړله.
د بيدرکا بلوچستانو لپاره غټ پورته کوونکې ماما قدیر وایي تیر او شپږ سکالو کې ریاست نږدې 10000 بلوچستان وژلې او 15000 یې بيدرکا کړي. نو وړي وایي پوځي عملیات یوازې د بلوچستان او پښتون پر ضد تر سره کیږي.
ضرب ازبو پښتون لارې بلوچ لارې او دار د فساد کې هم بلوچ پښتون کاروبار باندې دی دی اثر ډیر اچولې دي. ګرد دکاندار بیکار ناس دي.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې کچیری کالبوشن یادیف ته یې د مرګ سزا عملی کړه نو ډیری ناوړه پایلې به له ځانه سره ولري. پاکستانی چارواکي وایي چې کالبوشن یادیف د 2018 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په بلوچستان کې د یو پوځي عملیات په ترڅ کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له دې کار سره به د ترهګرۍ پر ضد پاکستان خپله پالیسي پټه وساتي.
ملګری ملتونو د پاکستان سواد سره تعلق لرونکي او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالہ یوسفزئی د سولې پیغام رسونکي ټاکلې. د پاکستان وتلی ورسپانه ډان په خپل یو ادارې کې وایي چې پاکستان د ملالہ یوسفزئی په دغه لوی لاسته راوړنې ډیر خاموش پاتې شوی، کوم چې د دې هیواد لپاره د ویاړ ځای دی. بلخوا افغان حکومت وایي ملالہ یوسفزئی په ملګری ملتونو کې د سیمې ښه استازیتوب کولای شي. افغان حکومت او د مدني ټولنې فیډریشن د سولې او پوهنې د استازي په توګه د ملګری ملتونو لخوا د ملالہ یوسفزئی د ټاکلو د پریکړې هرکلی کړی.
د افغانستان او متحده ایالاتو ځانګړو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې هغه سیمې بیرته له داعش څخه نیولې دي کومې چې یې د 2015 میلادي کال راهیسې لاندې کړې وې. د امریکا غږ خبریال د چین ولسوالۍ لرو پرتو سیمو ته تللی او هلته یې له داعش څخه پاتې ویجاړ شوي کلي او کورونه لیدلي دي. افغان چارواکي وایي په دغو لس ورځنیو عملیاتو کې د داعش په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دغو عملیاتو کې د کلي د خلکو تر 200 زیات کورونه هم ویجاړ شوي دي او په سلګونو کورنۍ نورو خوندي سیمو ته کډه شوي دي.
په پاکستان کې د بلوچانو د حقونو مبارزه او د بيدرکه بلوچانو د پاره د سازمان مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ تور لګولې. د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ فوزي عملیات روان دي او هغه خلکو سره هم تشدد کیږي چې سرشمیرنه کې برخه نه اخلي. نن د ډیوی ریډیو سره یو ځانګړی مرکه کې نوموړي ویلي د کال 2000 نه تر وسه پورې تر 10000 پورې بلوچ فعالین وچل شوی دي او د 15000 پورې نور بيدرکه دي.
د عفو نړیوال اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې په چین کې اوس هم د خلکو د اعدام شمیره لوړه ده. د یادې ادارې لخوا په یو خپور شوي راپور کې راغلی دی چې په نورو هیوادونو کې بیا د 2018 میلادي کال په اوږدو کې یوه په درې برخه دغه شمیره ټیټه شوې ده. د عفو نړیوال اداره د اعدام له سزا سره په هر ډول حالاتو کې مخالفت کوي. دوی وایي چې د چین، بیلاروس او ویتنام حکومتونه د اعدام شویو کسانو شمیر هم نه خپروي. اخوا د امنیسټي انټرنیشنل د راپور له مخې پاکستان کې د مرګ د سزا په ورکولو کې د کموالي سره سره اوس هم پاکستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل دی چې پکې تر ټولو زیات د مرګ سزاګانې ورکول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د پاکستان په څیر هیواد چې کال 2015 کې 386 کسانو ته د مرګ د سزا ورکولو له امله د لومړیو 5 هیوادونو په کتار کې شامل و، تیر کال یې 80 کسانو ته د تیزندۍ سزا ورکړې ده.
د وسترو صنعتي هیوادونو د خارجه چارو د وزیرانو غونډه نن د نهې په ورځ په اټلي کې پای ته ورسېده. د دغې دوه ورځنۍ غونډې په موقع د شام د شخړې په اړه زیاتې خبرې وشوې. د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ماسکو ته د خپل پلان کړي سفر نه مخکې د غونډې د کډوالو نه د غونډې د ګډونوالو نه د شام د ستونزې په حل کې د ملاتړ غوښتنه وکړه.
په سویډن کې د ترهګرۍ د برید سره په تړاو د مشکوک نیول شوی کس وکیل وایي چې تورن کس منلې ده چې ترهګریز برید یې ترسره کړی او باید ونیول شي. جوهان اریکسن دغه خبرې د سېشنبې په ورځ په سټاکهوم کې یوې محکمې ته د 19 کلن نیول شوي ازبک رحمت اکیوف د اورونې پر مهال وکړې.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا د ملالا یوسفزئی چې د سوات سره تعلق لري پرون په 10 اپریل باندې د ملګری ملتونو لخوا میسنجر آف پیس یا د امن د پیغام رسوونکي اعزاز ورته ورکړی شوی دی. که څه هم په پاکستان کې په دغه دومره لوی اعزاز باندې خاموشي ده، نه خو د پاکستان حکومت لخوا او نه د نورو خلکو لخوا د دې اقدام هرکلی شوی دی، خو افغانستان د ملالا یوسفزئی په دومره غټه کامیابی باندې هرکلی ورته ویلی دی او ویلی دی چې ملالا یوسفزئی د سیمې ښه استازیتوب کولی شي. حکمل روان نه په تفصیل ورو
د افغانستان په هني وزارت ملګری ملتونو کې د ملالا یوسفزئی د سولې او د تعلیم په برخه کې د استازي په توګه د ټاکلو د پریکړې هر کلای وکړ. د په هني وزارت د اطلاعاتو او نشراتو رئیس کبیر حکمل الله ډیوی سره په خبرو کې د ملالا یوسفزئی د نړۍ په کچه ښوونځیو ته د نجونو د تلو مبارزه وستایله.
ملالا یوسفزئی د افغانستان او د افغان ولس په تیر بیا د پښتنو هغه سمبول ده چې د وحشت، دهشت او تورتمونو پر وړاندې خپل سینه سپر کړله او ښوونځي ته ولاړله. د دې استازولي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په شان د هغو ملتونو استازولي ده چې هر ورځ یې زرګونه نجونې دغه خطرونه په ځان قبلوي او پوهې او علم ته د رسېدو لپاره د ښوونځي لار نیسي.
کبیر حکمل په ملګری ملتونو کې د سولې او د تعلیم په چارو کې د ملالا یوسفزئی ټاکلې د افغان ولس استازي وبلله او زیاته کړه ولسونه غواړي چې د تعلیم له لارې د نړۍ ملتونو سره زیان سیال کړي او په وینا یې ملالا یوسفزئی کولای شي چې په ملګری ملتونو کې د دې سیمې ښه استازیتوب وکړي.
د ملالا یوسفزئی ټاکل هلته اول دا چې د خپل ولس د وطنې یو استازي هلته بولو. موږ افغانان دا یو پیغام بولو نړیوالو ته چې موږ په هر ډول شرایطو کې په هنه لار خپل کړی ده. موږ غواړو د مثبت پرمختګ لارې لنړۍ سره سیالان شو او ملالا په دې ډول سره زموږ د ورځ موږ د خلکو او د دې خطې ډېره ښه استازولي کولای شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې د فیدرشن د رهبرۍ شورا غړي عبدالستار حیات د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ملالا یوسفزئی د مبارزې او په ملګرو ملتونو کې د سولې د سفیر په توګه د هغې انتخاب یې پر ځای پریکړه وبلله.
دا زمون خورګان شي او وی په تعلیم او یا مثلا په نور اجتماعي فعالیتونو کې دوی فعال وندې اخلي او اغزمن کارونه کوي. د دوی تشویق کیږي، دوی دعوی کوي، غوښتنې کوي چې دوی باید د نارینه سره مساوي حقوق ولري. دوی په خپله د ځان اماده کې چې خپل ورته او په ذریعه خپل حقوق واخلي او د نارینه نه ته مخ شي. او دغه د سولې اساس یې له خپل توقع لري په دې باور چې دا به خپل ملالي خور او په نورو خوند باندې ډېر مثبت اغیز ولري.
نو نسکله نه ملالي یوسفزئی چې د پولي حقیقت دی په پاکستان د سواد سیمې اوسیدونکي ده، تیره ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د سولې او د تعلیم د سفیرې په توګه انتخاب شوه. ملالې یوسفزۍ ته د امریکا متحدو ایالاتو په نیویارک ښار کې د یوې ځانګړې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو له لورې تود هرکلی وویل شو، او د نجونو د تعلیم او له نارینهوو سره د هغوی د مساوي حقونو په اړه یې د ملالې یوسفزۍ له فعالیتونو څخه قدردني او ستاینه وکړه. د یادونې وړ ده چې ملالې یوسفزۍ په کال 2012 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا ایالت د سوات ضلع د منګورې په ښار کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه مرګوني وسلواله حمله کې له دې عمله ټپي شوه چې د نجونو د تعلیم او د هغوی د حقونو د ترلاسه کېدو لپاره یې مبارزه کوله. ملالې یوسفزۍ د درملنې لپاره برتانیا ته واستول شوه، او له درملنې وروسته د صحت په ښه کېدو سره یو ځل بیا له هغه ځایه د نړۍ په کچه د نجونو د تعلیم او د هغوی د حقونو د ترلاسه کېدو لپاره یې خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو وړاندې په راپور کې واورېدل، پښتنه پیغله ملالې یوسفزۍ تیره ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د نړۍ د امن د پیغام رسوونکي په توګه وټاکله. افغانستان او د افغانستان حکومت د دغه کار تود هرکلی کړی، ولی د پاکستان مشهوره ورځپاڼه ډان لیکي چې تر دې مهاله د پاکستان حکومت په دغه موضوع باندې چوپتیا غوره کړې او چوپ پاتې شوی. احسان محمد خان پرې نور حال درکوي.
د 1900 کلونو په عمر کې د نوبل نړیواله امن جایزه ګټلو ورسته د ملګری ملتونو له خوا په نړۍ کې د امن سفیر ټاکل کېدل، یقینا چې د غونډې نړۍ د پاره یو لوی خبر دی. خو د ملالې یوسفزۍ خپل وطن د پاره بیا نور هم د ویاړ کولو یو لوی موقع ګڼل شي. د ملګری ملتونو لخوا ملالې یوسفزۍ ته دا لوی اعزاز ورکولو په وخت چې نړیوالې میډیا هم پرې راپورونه خواره کړي، خو خپل د پاکستان حکومت او میډیا دغه لوی خبر ولی دومره مهم ونه ګڼلو، او ولی د ملاله د خپل ملکی وګړو لخوا د خوشحالۍ سرګندونې مخې ته رانغلې. په دې حقلا پروفیسر خادم حسین وایي:
زما خیال لري چې دا چېرته بل وطن کې یا بل ملک یا بل هیواد کې وي، نو شاید چې په دې باندې لوی مثبت عکس العمل مخې ته راغلی و. او د پاکستان د حکومت د غاړې نه، او د پاکستان د ریاستي حلقو د غاړې نه، او د میډیا د غاړې نه څه دومره لوی عکس العمل مخې ته رانغی. د بده مرغه په خیبر پښتونخوا کې چې د کوم جماعتونو یا کوم ګوندونو په اقتدار کې دي، نو د هغې نریټیو یا فکري بیانیه هغه نه د ښځو په حق کې ده او نه د قومي شعور په حق کې ده. د دې د وجې نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی، د هغې حکومت او د هغې حکومتي ادارې هم خاموشه په هر حال پاتې شي.
په سوشل میډیا چې ځای په ځای د ملالې یوسفزۍ د ملګري ملتونو د امن سفیره ټاکل کېدل د ستاینې وړ او د خوشحالۍ خبر ګرځولې شوی، خو په سوشل میډیا دغه ډول لیکونه او عکسونه زیاتره د هغه پښتنو لخوا خواره شوي چې کوم د هیواد نه بهر اوسیږي. خو په هیواد کې دننه خپل ملکي وګړي زیاتره تر اوسه د دې بې خبره پاتې شو چې ملالې یوسفزۍ تا دومره لوی اعزاز ورکول شوی، او کېدې شي چې وجه هم دا وي چې په ملکی میډیا دغه خبر ته کوم ځای نه دی ورکړل شوی. د ښځو د حقوقو لپاره د غیر حکومتي سازمان خویندکور یو کارکونکی لیلا شانواز وایي: په کار وا چې په دغه موقع مونږ د ملالې یوسفزۍ د ستاینې حق تر سره کړی وي.
نو زه خو غنم چې لکه دا زمونږ د ټولو لپاره باعث فخر او ډیره د خوشاله خبره ده چې زمونږ د پاکستان کې دیش ډېر ملکونو کې اکثر مونږ د پاکستان نوم واخلو، نو مونږ خلک نه پیژني چې دا پاکستان کوم ملک دی، نو مونږ د چا چا ریفرنس ورکو. خو اوس که مونږ وګورو ګڼو مختلف ځایونو کې مونږ د ملالا ریفرنس ورکولی شو چې مونږ د ملالا د ملک سره تعلق لرو. نو زه خو په پرسنلی ډېر زیاته خوشحاله یم. خو بل که مونږ وګورو نو هغه څنګه چې لکه نیشنل لیول باندې زمونږ ګورمنټ ته یا زمونږ خلکو ته هغه ستاینه کول پکارو، او هغه د زړنا یو خراجی تحسین ورکول پکارونو هغه قسم سیز ماته په نظر را نغه.
ملاله یوسفزای چې په سواد کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت د جنکو تعلیم د پره بغیر د کومې ویارې خپل مبارزه روانه ساتلې و او په نړۍ کې د نوبل امن جایزه ګټونکې تر ټولو کم عمر ده. د 19 کلونو په عمر کې چې ملاله یوسفزای د ملګری ملتونو لخوا د غونډې نړۍ د پره د امن سفیره وټاکل شو. سړنکاران وای د هیواد د پره د هغه غوره او د ویاړ کولو جوګه په جنګلو ده چې کومه د ملاله یوسفزای د فکر او مبارزې په بدل تر لاسه شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
نا د وایس اف امریکا ډیو د ګرانو اوریدونکو د سوات ملاله یوسفزای ته د امن د پیغام رسوونکې یا میسنجر اف پیس احساس د ملګری ملتونو لخوا ورکړی شوی دی. هغه دغه اعزاز ګټونکې تر ټولو کم عمره او د پاکستان سره تعلق لرونکې لاولنۍ جنۍ ده چې دغه اعزاز ورته ورکړی شوی دی. په دې اړه به تاسو ته تفصیل وړاندې کوي د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شاه.
د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګټرس ملاله یوسفزای ته د امن د سفیر جایزه ورکړه.
It takes great pride and pleasure to me in proclaiming Malala Yousafzai a United Nations.
دا زما د پاره ډیره د ویاړ او خوشاله خبره ده چې د امن د پیغام رسولو کار د ملګرو ملتونو لخوا ملاله یوسفزای ته ورکوم.
په دې موقع په ملګرو ملتونو کې طالب علمانو او د نړۍ یو شمیر سفارتکارانو د ملاله یوسفزای د امن د سفیر په توګه تصدیق وکړو. 19 کلنې ملاله یوسفزای د ګل په ورځ د امریکې نیویار ښار کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خپل پیغام په پاکستان کې د ښځو او جنکو په تعلیم د خصوصي توجه ورکولو سره پیل کړو.
زه هیله مند یم او هلته په نورو پیغلو هم غږ کوم چې تاسو هم راپاڅئ او په ځان باور وکړئ او هم تاسو د بدلون استازی یې. که تاسو په خپله راپا نسیدئ بدلون نشئ راتلی.
ملاله یوسفزای کال 2012 کې د طالبانو لخوا په سوات کې د جنکو د تعلیم د مبارزې په سر د ویشتلو وروستو د نړیوالو مطبوعاتو د سر خبر جوړ شو. ملاله یوسفزای په دغه برید کې سخته جوبل شوې وه، خو د جوړېدو نه پس په کال 2013 کې د خپل پلار په مرسته د ښځو د تعلیم او ترقۍ دپاره د ملاله فنډ په نامه اداره جوړه کړه. کال 2014 کې ملاله ته د 19 کالو په عمر کې د امن دپاره د نړۍ تر ټولو لوی انعام نوبل پیس پرایز ورکړی شو، چې په دومره کم عمر کې دغه جایزه چا تر اوسه نه ده ګټلې. د هغې وروستو ملاله یوسفزای د ګردې نړۍ دورې پیل کړې او د ښځو د تعلیم او ترقۍ دپاره یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو. نوموړی په نړیواله کچه د پناهګزینو کشاله هم راپورته کړه او د لبنان، اردن او شام تر څنګ د ګردې نړۍ بې کوره شوي ماشومانو او ښځو د حقونو او تعلیم دپاره یې غږ اوچت کړو.
که تاسو چیرې د شام د یو ماشوم څخه پوښتنه وکړئ چې ستا ارمان څه دی، نو هغه به درته وایي چې زه یو ډاکټر یا استاد جوړېدل غواړم او خپل تعلیم پوره کول غواړم. زه خپل وطن ته بیرته تلل غواړم. دغه د دوی ارمانونه دي. دوی په خپل وطن کې امن غواړي، کوم ته چې مونږ ځکه پام لرنه نه کوو چې مونږ په خپله په امن کې ژوند کوو.
په ګرده نړۍ کې معیاري تعلیم او امن د ملاله یوسفزای د پیغام اساسي ټکی دي چې نوموړی به په راتلونکي وخت کې د دې دپاره خپلې هلې ځلې نورې ګړندۍ کوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. په پاکستان کې د بلوچانو حقونو مبارزه او د بېدرکه بلوچانو دپاره د سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ تور لګولی چې د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې هره ورځ فوزي عملیات رواني او هغه خلکو سره هم تشدد کیږي چې سرشمیرنه کې یا په مردم شمارۍ کې برخه نه اخلي. حمید سمسور د ماما قدیر سره په دې موضوع خبرې کړې دي.
اپریشن هر ورځ شروع دي.
اوس هم دا مکران کې اپریشن دونی شروع دی کې تاسو مردم شماری والے نه کوي دوی اوړي هلته ټکئی هلته بے عزت کوي او لاپتا کوي هغه وای بھائی موږ هر کسان کې بے درک دی هغه نوم هم شمار کا هر څوک د دې سه بار سوی دی بل صوبو کې ولاړې دی هغه هم نوم تاسو مردم شماری کې شمار کا دوی نه کوي هغه وای هغه نوم نه اچي موږ هم خپل نوم نه اچو بیا فوجیان دی مخ کے ایف سی او نوم پاکستانی فوج دے اگو اڑی دے ٹکئی بے عزت گئی او آپریشن کی
ماما دارا تو یا چی سمرا کسانو مڑی ترو سو پوری راغلی
تو اس پوری دا 2019 نن پوری اتزر سے لزر کسان گا مجھ سے لسٹا مستا دلتا لسٹ استا رہتا تا اشکارا کوم استا کیمرے تا اشکارا کوم او پنزد دیر زر کسان لاپتا دے بلوچ
دا اپریشن رد الفساد سے دی دا ودی تا تاسو په کم نظر باندې کو
مخ کې ضرب عزب اوس رد فساد شروع کړي دی گرد با خلق دی وڑی اپریشن کې دا په بهانه کې کې دا دہشت گردان دی دا غدی لیکن یو هم دہشت گرد نه دی دا رد فساد عمل دی کې مش دا دوه قوم پښتون بلوچ دانه دې کې بل کوم دلته یو هم ګرد محفوظ دي دوی خپل کسان پنجابیان محفوظ کړي دي دا ضرب عزب پښتون لاړې بلوچ لاړې او دا رد فساد کې هم بلوچ پښتون کاروبار باندې دے دے اثر ډیر اچولې دي ګرد دکاندار بیکار ناس دي خوف زده دي خوف کې مبتلا دي کاروبار نستا یو شای نستا هر ورځ خوف کې هر سړی مبتلا دی کې اوس ما وړي شپې هم دوی ته اپریشن دی کورو کې دوی محفوظ نه دی نیم شپه کې راځي فوج دی ایف سی دی چھاپې لګي اپریشن کوي رد فساد په بهانه خلک وړي د دې وجہ رد فساد موږ د پاره نه فوجي عدالت صحیح دی نه رد فساد صحیح دی نه ضرب عصب صحیح دی دا دوه قوم چاہے پشاور کے دے چاہے بلوچستان کے دے پشتون دے بلوچ دے دا غیر محفوظ دے دا دے وجہ موج ہر کل احتجاج کو کہ تا گو کہ مجھے بار بار دا سوال راضی کہ استاسو پشتون اور بلوچ دے حکومت اغوئے دے لیکن اغوئے تے اختیار نست دوی گرد بے اختیار دے چاہے وزیر اعلیٰ دے بلوچ دے چاہے پشتونخوا خلق وزیران دے لیکن دوی بے اختیار دے دوی تے سر ایچ اختیار نستے اختیار دے دے فوج کے دے اور ایف سی سر دے
حکومت داوی چدل تے سیدا کم خل دی د چین او د پاکستان سے کم اقتصادی راداری لیر را روان دا دا خلق سی دی دلتا ناکام کوي وای دوی د هند په خوشه باندې د انډیا په خوشه باندې پر دغه باندې عملیه کوي دا ناکام کول غواړي نو له دې وځي دا خلک مزه نه دلتا اپریشن را ورکړي
ګوره دا خو یو بهانه دی کې امریکا یا افغانستان یا هندستان دا سی پیک ناکام کوي یو شی نسته سی پیک 40 ارب روپے راغلي دی سی پیک په نامه ته یو خدای روټ بدل کړی دی دا روټ مشتکار نه ور کوي کې نه دا نه بلوچ بیلټ ته راځي نه پښتون ایریا ته ځي یو خدا مخالفت کوي خلک کې دا روټ تاسو سمې کې دلته راځي بل دا دی کې دا پیسې راغلې دي دا پنجاب باندې خرڅي پنجاب جوړي دا پنجاب جوړ کړي دی بلوچستان کې نن پورې یو بیلچه نه دی لګې دلی دا ماز بهانه دی کې بلوچ پښتون نه پرېږدي دا دروغونه وای یو شای نستا دوی کار نه کوي دوی پیسې اخیسته دي او پنجاب باندې خرڅ کوي نور یو شای نستا
ډېر مننه مشر د کوم
ډېر مهرباني ستاسو
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دالي چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزای د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
ترنو اردن کو د پاکستان په بلوچستان کې په هغه کارخانو باندې چې په خوا د غازو کارول بند شوی وو ل دوی نه دغه بندیز برته لری شوی دی دوی کول سي چې وس د غازو نه استفاده وکي حمید الله پر نور حال درکوي
د هیواد دننه د ګیس د کاروباري کورنی او صنعتي کنکشن پابندي په کال 2011 کې لګول شي وو خو بیا په پنجاب کې اوچته کړل شو او په نورو دریو صوبو کې د نو کنکشن پابندي یا موریټوریم خاغه شان لګیدلی وو د وزیر اعظم په مشرۍ کې د کمیټې فیصله د موریټوریم د اوچتولو سره دا هم وایي چې ډمبنې مرحله کې به په هیواد کې د آر ایل ان جی د نوي کنکشن ورکولو پابندي اوچتولی شي او د بهاو سین کالینو صنعتونو او پلازو ته په سټله توګه یا بلک سیل کولی شي د ایس این جی پی ایل د هر سیاسیل د سانګې په پښتونخوا کې مشر تیمور خان وایي په اولنۍ مرحله کې به د دې ګټې د وړو صوبو پښتونخوا د پاره ځکه کمی وي چې اول خو په پښتونخوا کې آر این جی د سره نشته او ټول سندونه په سین جی باندې روان دي خود یې وایي چې هم په دې کال کې به د کورونو او کاروبارونو دپاره د نو کنکشنو اجازه ورکړی شي او د دوی محکمې ته څو ورځې وړاندې د تیار اوسېدو امر شوی وو خود یې وایي دا وخت د صوبې د هغه سیمو نه چې ډومیسټک یا د کورونو د استعمال ګیس پکې شته دي د نوو کنکشنو د اتلسونه تر شلو لکو پورې درخواستونه پراته دي او د کال 2011 نه را په دې خوا دوی د کمرشل او صنعتونو دپاره د موریټوریم یا پابندې د وجې کوم نوې درخواست نه دی اغستې د ګیس د ویش او خرص مسله په پاکستان کې د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ د کشالې وجه هم ده او تیره میاشت وفاقي حکومت د ګیس د سپلای درې کم نوې غټې پروژې د هیواد دننه اجرا کړې دي خو دې کې و او یا یوازې د پنجاب او د سند پښتونخوا او بلوچستان په شریکه شل منصوبې په برخه رسیدلې دي د سند وزیر اعلی مراد علي شاه مرکزي حکومت ته په یو خط کې د ګیس د بیتولي ویش د هیواد د یووالي دپاره د خطرې ګام بللې وو او د کامی وطن پارټۍ چیرمن آفتاب شیرپا هم پر وستیو کې ډیو ریډیو ته ویلي
مونږ هم غواړو مام د موراتوریم د پاره کړو چې به ختم دی شي ځکه چې د مال هغه کې هم د ګیس ضرورت دی هغه نه ختم شوی وسایل خو مونږ خپل به ورکو هغه کې څنګه نشته خو ټول چې سامره دي نه د پنجاب ایم پی ایس ته هغه کړی دی او خپل الیکشن د پاره هغه کړی نو په دې باندې خو مونږ یو صوبه درې واړه صوبه چې دي خوشاله دي
د یادونې ده چې پنجاب صوبه د هیواد 2% د ګیس پیدا کوي هم مصرفې د ټول پیدا وخت 46% دی بلوچستان 19% پیدا کوي هم مصرفې 2% دی سند 46% پیدا کوي هم مصرفې 43% دی او پښتونخوا 10% ګیس پیدا کوي هم مصرفې 9% دی حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لکسات کې سر ترسيږي خو چرته زېما واپس برازو تاسو ته بلند خبرونه د 15 منټو د فار وړاندې کو دا غې نفس په تاسو د نن د ورځې د بل ډیو خبرونه ته خوکه مونږ سره اوسې کړنو ورېدونکو